السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. نن د اتوار ورځ کال 2018 د جولای د میاشتې 9 نیټه ده. پاکستان کې وخت شبه دی د ماسپښین 10 بجې، افغانستان کې شبه دی 9:30 بجې. په دې یو ساته خبری خپرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه احمد فاضلانی
هرکلی وایو. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند په مرکز او صوبو کې د خپل حکومت جوړولو لپاره له نورو سیاسي ګوندونو او د آزادو غړو سره تماسونه نیولي دي. بل پلو صدر د افغانستان صدر محمد اشرف غنی عمران خان ته په ټلیفون کې مبارکي ویلې ده او هغه ته د کابل د سفر بلنه ورکړه.
او عوامی نیشنل ګوند تیر عام انتخاباتو کې د ټګۍ د تورونو خلاف احتجاج لپاره تیاری شروع کړی دی او د پارټۍ یو مشر میا افتخار حسین ډیور ریډیو ته ویلي دي چې د ضلعو په کچه تنظیمونه به د سبانه احتجاجونو باندې لاس پورې کوي.
او بل دا چې په پاکستان کې له ټاکنو او د چین لخوا د $2 ارب د پور د ژمنې وروسته د ډالر پر وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت یو څه لوړ شوی دی. خو څېړونکي وایي چې د اقتصاد د ټینګولو لپاره پاکستان نورو پورونو ته هم اړتیا لري.
ګران اوردونکو، موږ سره اوسېږئ د سیمې د نړۍ د افغانستان او د پاکستان په حق لباندې به تاسو ته یو شمېر رپورټونه او مرکې وړاندې کوو. موږ سره اوسېږئ.
د افغانستان صدر محمد اشرف غنی د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ویلې او د افغانستان په اړه یې د نوموړي د بیان هرکلی کړی دی. صدر غنی په خپل ټویټر پاڼې کې نن لیکلی دی چې دواړه پر دې موافق شوي چې تیر هیر او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښې راتلونکي او د سیاسي ټولنیزې او اقتصادي پرمختیا لپاره نوی بنسټ کېږدي. بل پلو د عمران خان تحریک انصاف ګوند هڅه کوي چې له نورو سیاسي ګوندونو او له آزادو غړو سره تماسونه ونیسي او په خیبر پښتونخوا صوبه او همداراز په مرکز کې حکومتونه جوړ کړي. نور تفصیل په دې اړه زموږ همکار نصیر کاکړ څو شیبې مخکې له زموږ له خبریال الیاس خان نه پوښتلی دی چې دا تاسو ورته رابولو.
تو اسلام آباد کې دا وخت ټول سیاسي ګوندونه راغونډ شوي دي او د نوي حکومت جوړولو لپاره دغه ګډ جوړ روان دی. خاص کر پاکستان تحریک انصاف کم چې یو سل او 15 په ټولو نه زیاتې قانوني اسمبلی کې ترلاسه کړي دي، خو بیا هم ورته د ساده اکثریت یعنی یو سل 22 لپاره په ایوان کې د 23 نور ووټونو ضرورت دی او دغه رنګ په یوازې باندې دوی د حکومت جوګه نه دي چې جوړ کړی شي په سنټر کې. نو دې لپاره به دوی ته چې کوم آزاد غړي الیکشن کمیشن چې کوم شمېره ورکړې ده دغه 42 دي، دغه رنګ کاف لیډ دی چې کوم د دې اختلافي ګوند ګڼل کېږي، دا 4 دي، د بلوچستان عوامي پارټۍ 4 دي، ګرین ډیموکراټک الاینس سینټ چې کوم جوړ شوی ده هغه 2 دي، بی ان پی منګل 3 فوکل دي، دغه رنګ ان پی ایم پاکستان 6 فوکل دي. نو دا ټول دې سره شامل کړی شي نو دغه ساده اثریت خو دې ته ترلاسه کېدای شي، خو دې کې چې یو بل خنډ دې ته بار مخه تکی دي نو هغه دا دی چې د دې درې کاندیدانو ته کوم چیرمن دې هغه پنځه څوکۍ ترلاسه کړی وي، عمران خان او دویم نمبر باندې غلام سرور اوان خان دوه څوکۍ ترلاسه کړی دي او د اټک نه امید صادق دوه څوکۍ ترلاسه کړی دي. دغه رنګ نه څوکۍ جوړیږي او چې کله لاس چتی دي په کارني اسمبلی کې نو دا درې کسان به لاس چتی نو دا شپږ څوکۍ به دغه لاس نه وي. نو دغه رنګ دا یې خو د نن بیا یو ځل کړی د پاکستان تاریخ انصاف چې کوم وایان دی نه مخد چې په وفات او په پنجاب حواله سره زموږ مشاورین بالکل مکمل شوی دی او د دغه دغه ویناو کې امید دی چې عمران خان به د 14 اگست نه وړاندې د وزیر اعظم سوګند پورته کړي او په دې هر باندې زموږ چې کوم آزاد غړي دي او نور چې کوم زموږ ائتلافي ګوندونه دي موږ هغوی سره په تماس کې یو او د دې نتیجې به هم ډېر ژر ستاسو مخې ته راشي. او نه صرف په سنټر کې بلکې په پنجاب کې هم دغه دعوه وه چې
او الیاس خان صاحب په خپل داتا سو چې کوم ذکر وکړ چې ځینې کاندیدان لیوی څخه په زیاتو چوکیو باندې بریالي سوي دي، نو هم په عین وخت کې دغه ګوندونو ته چې پارلمان ته بریالۍ ترلاسه کړی دي یا بریالیتوب ترلاسه کړی دي، هغوی ته خو د ښځو دپاره چې کومې ځانګړې چوکۍ دي همدغه رنګه د لژکیو چې چوکۍ دي هغه به هم په زیات شمېر ورته ترلاسه کېږي که څنګه؟
بالکل، خو هغه کاکړ چې دا چې کوم تناسب دی نو هغه به بغیر د ټولو ګوندونو ته ځي. هغه چې کوم بیا ځي شمېره ورکړی ده چې کوم د پاکستان تاریخ انصاف دغه د ښځو چې کوم ځایي ته به ملاوېږي چوکۍ، نو هغه خو دوی دا وایي چې دا به د دوی چوکۍ به یو سل 250 ته ورسي، دغه رنګه کاف لیګ به 400 ته ورسي، عوامي مسلم لیګ به 1 شي، د بلوچستان عوامي پارټۍ به 15 شي، د ګرین ډیموکراټیک الاینس به 2 پارټۍ شي، انکلین پاکستان به 9 شي. نو دا ټوټل چې جوړېږي دا یو سل 1 چوکۍ به دغه رنګه دوی جوړېږي، او یکم بیا ساده چې دغه وسره ملاو کې زنانا د ریزرو سیټ نو بیا هغه ته یو سل او 2 بوتونه په کار دي په اسانۍ اسمبلۍ کې. دغه رنګ د ګرین اپوزیشن ته زموږ واشل د نن لیګ د چوکۍ به ښځو سره 288 د پیپلز پارټۍ به د دری سل نه 55 شي، د ایم ایم اے به د 215 شي، بی این پی منګل به 2 پاتې شي، این پی هم یو ده جمهوری وطن پارٹی به یو شي، او دغه رنګ آزاد درې نو دا یو سل 1 وری جوړېږي. نو یو انټرسټینګ ون دی سچویشن دی، بهر حال په سیاست کې وه هر اخر یوم نه وی دا زرایو د خپل دا څه قسم خبرونه هم په میډیا باندې چلیږي چې ها دا هم کې دیش چې په پیپلز پارټي ډایرکټ حکومت کې ناراضي، نو ان مې سم چې د ټول حکومتونو همیشه د پاره وي ته لاسي ګون پاتې شوی دی، نو په دې شي چې یو داسې وخت هم راشي په پاکستاني سیاست کې چې څنګه ان مې دا په دې سره شامل شي او دې ته لاس ورکړي.
او الیاس خان صاحب، دا وخت ډیر زیات بحث د پنجاب صوبې پر حکومت باندې دی چې حالته مسلم لیگ نون بیرته هم د پی ټی آی څخه لږ زیات چوکۍ ګټلې دي، او د حکومت جوړونې لپاره چې کمی حالې ځلې دي د دواړو لخوا خورا ډېرې توند دي. څه معلومات دي هلته چې څه ائتلافونه جوړیږي او وضع څه ډول ده؟
جی بالکل، کاکر صاحب، د پنجاب کې کوم سچویشن دی هغه ډېر زیات دلچسپ دی، خاص د سنټر نه ولې چې هلته چې کوم مارجن دی هغه ډېر کم دی. د پی ټی آی یو سل 22 چوکۍ دي، او د مسلم لیگ نون یو سل 19 چوکۍ دي. نو په د دعوی خو دواړه کوي چې دغه تک کوم چې آزاد غړي چې کوم دي هغه 28 پاس شوي دي د پنجاب نه، نو په هغې باندې دغه دارو مدار دی چې هر پارټي کوشش کوي چې هغوی سره پرون څلور د پنجاب اسمبلۍ غړي په بنګاله کې راغلي وو، عمران خان سره ملاقات وکړو، د پی ټی آی کې د شمولیت اعلان کړی وو، او د دې ترڅنګ چې کوم درېم لري ګون په پنجاب کې دی نو هغه کاف لیګ کې دغه او چوکۍ دي. او دا خبرونه هم په پاکستانی میډیا کې دي چې دای ګون مشر چودري پرویز لای کوم چې اوران د مشرف دور کې 15 کال اعلی وزیر پاتې شوی وو هغه هم ګډ جوړ شروع کړی دی، او کوشش کوي چې د پنجاب اعلی وزارت د پاره پی ټی آی سره په ګډه کېږي، او دا آزاد غړي څنګه هغه دې ریف ماهر ګڼل کېږي ځان سره کې. خو بل طرف ته او بیا یا صدقه و نشین بیا د زغه مطالبه ده چې ما سره د ډیسټریټ پرایم منیسټر شپ چې کوم یو نه وي او د کریټیوټی په سنټر کې هغه ما ته راځي خو نن نه مهمه چې دا تاسو نه پی ټی آی وایان نن دا هغه د ویناوه چې د پنجاب کې به هم پی ټی آی کاندید چې کوم دی هغه به د پنجاب اعلی وزیر جوړیږي، او د دې نه بهر به موږ هیڅوک نه جوړو.
او الیاس خان صاحب، د افغانستان صدر اشرف غنی د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په ټاکنو کې په بریا باندې مبارکي ورته ویلې ده، ټلیفوني ورته کړی دی، او د افغانستان د سفر بلنې هم ورکړې ده که معلومات را سره شریک کړئ.
جی بالکل کاکر صاحب، نن د پاکستان تحریک انصاف لخوا چې کوم یو بیان مقامي میډیا ته جاری کړی شوی دی، نو په هغه کې د غوړي افغان ولس مشر اشرف غنی نن د پی ټی آی مشر عمران خان ته ټلیفون کړی و، او ورته په عام عمومي ټول ټاکنو کې په بریالیتوب باندې د ګوند ته مبارکي ورکړه، او دته د افغان د افغانستان د سفر بلنه هم ورته کوم چې د قبول کړی دا، او ورسته چې څنګه تاسو خپل انټرو کې هم وي، او د دته د نیک تر زمانه د نیک پښاته هم اظهار کړی دی. دا افغان ملت مشر په خپل یو ټویټ پیغام کې ویلي چې دواړه په دې باندې رضا شوي دي چې موږ به د پخوا کوم دغه دی هغه ورسته پرې دو او دواړه یو نوی تعلقات په د نوی سر نه شروع کوو چې په هغه کې په دواړو ملکونو د ولس او د سیاسي د سماجي او اقتصادي مستقبل مخکوره له بوتلو د پاره اتي کوو.
ډیره مننه، او کور ودان د ځان پام ساتئ.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د افغان صدر اشرف غنی ترمنځ چې کومې خبرې اترې شوې دي، سړنکاران دې ته په کوم نظر باندې ګوري؟ نوموړي چې د ګټې وروستو خپل اولنۍ کومه وینا کړې وه، نو په هغې کې د افغانستان ذکر هم کړی، ویلي وو چې افغانستان سره ښه اړیکې غواړي. او یوه بله خبره چې نوموړي کړې وه هغه دا وه چې دی د دواړه ملکونو ترمنځ د پراخه یا د پرانستې پولې په حق کې د دې مرسته کوي. د افغانستان ولسمشر چې نن کمی خبرې کړې دي د تحریک انصاف د مشر سره، نوموړي دا مثبتې هم بللې دي او ویلې دي د دواړه ملکونو ترمنځ چې په تېر وخت کې څه شوي دي باید هغه هېر کړی شي. هم زمونږ همکارې سمینا احسن په پېښور کې د ډیوه ریډیو سلنکار اسماعیل خان صاحب سره په دې حقله خبرې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان او د افغانستان مخکې هم د حکومت ختمېدو مخکې د حکومت او د مسلم لیگ نواز هغې د حکومت د ختمېدو نه مخکې هم د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یو نوی پروسس شروع شو چې هغې ته ایپاپس ویل کېږي. د هغې د لاندې مختلف کمیټې جوړې شوې وې او دغې کمیټو کې مختلف د نظامی یا د فوج په سطح باندې، د استخباراتو په سطح باندې، د تجارت د پاره، دارنګ ګرش میر د افغان ماجرونو د پاره ګرش میر داسې کمیټه جوړ شوی. او یو زما خیال چې دوه هفتې به کېږي چې د دې یو غونډه په کابل کې شوې وه او بله غونډه چې کومه ده نو اوس بیا په اسلام آباد کې غالباً کېدونکې ده. نو یو د اړیکو د کېدو د پاره یو پروسه شروع شوی ده د مخکې نه. زما خپل خیال دی چې دا نوې خبره خان صاحب نه ده کړې چې دا داسې پته ولګي چې کېدی شي دي په پالیسۍ کې بدلون راولي، ځکه چې د دې موضوعات چې کوم دي، خاص کر د افغانستان یا د امریکې سره د اړیکې یا د هندوستان سره اړیکې، په دې کې د پاکستان چې کوم دي د سکیورټي ادارې دي یا فوج دغه دي دغه عمل دخل پکې زیات دی. نو خان صاحب خو اوسه پورې چې کوم بیان ورکړی دی هغې نه همدغسې لګېده چې هغې غواړي چې تعلقات ښه شي. خاص تاسو کتلي د هند په څېر دغه کې هغه دا خبره کړې وه چې تجارت کېدل پکار دي او چې کوم موضوع ده د کشمیر په اړه باندې خبرې کول پکار دي. نو دا تقریبا هغه خبرې چې کوم به دغه کول د هندوستان دا خبره کېده چې تجارت هم کېدل پکار دي او نورې خبرې به ورسره کېږي. خو مخکې به پاکستان دا خبره کوله چې نه کوم چې چالي دي پاغې باندې حکم خپل پاره چاول مشر بغلې هر شي بیا نورې مسالې حل کېږي. او د دې له کبله دواړو ملکونو تجارت چې کوم دی هغه ډېر زیات کم دی چې څومره کېږي د واګا د لارې تجارت کم دی، زیات تر تجارت چې کوم دی هغه د دوبۍ او په دغه ذریعه باندې کېږي. نو اوس خبره دغه ده چې دوی راغلو دوی جوړ کړي دا وایي د پښتو تکرار دي چې لپاره وزیر وټاکي او بیا د ډیفنس د چارو لپاره وزیر وټاکي. نو بیا کله دا بریفینګ یې او دا سټارټ شي دا غوښته پس بیا په پته لګي چې آیا واقعتا خان صاحب څه غواړي په هغه باندې دی عمل هم کول غواړي د څومره حدا پورې کوي چې خپل پالیسۍ مخې ته بوزي یا څومره ستونزې ورته راځي. نو دا بخښي دا غوښته پس کې دي دا خیال کړی چې کوم څه راشي دا خبره ولې زیاتې کوي وروسته ورته بیا پته لګي چې دوی کې مشکلات څومره دي.
افغانستان صدر اشرف غنی دې بیان ته هرکلی ویلې، عمران خان ته د افغانستان د سفر بلنه هم ورکړې ده. ستاسو په نظر کې په دې حالاتو کې چې خبرې خلاول کې ډېرې ښې وشوې، خو پاکستان د پاره به دا څومره حد پورې د نوي حکومت د پاره دا خبره پریکټیکلی یا هغه به عمل کولای شي چې د افغانستان غوښتنه ومني ولې چې افغانستان خدای و غوښتنه د پاکستان نه د پخوانه کوي چې په خپل خاور دي ترهګرو مخه ونیسي چې په افغانستان کې حمله نه کوي.
نو د خبرو هم دغه ده چې عمران خان دغه هم دغه دی، دا د بلیم گیم یو خبر هغه کړی او خاص کر د هند سره تعلقاتو کړی وه. افغانستان 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 نو دا خبر عادی چې کله عمران خان سے وزیر اعظم چوکے سنبھال کی فلک کابینه جوړه کی او بیا د د پاکستان د خارجي چارو یا د سکیورټي څخه اداري دی دې ته بریفینګ ورکي د افغانستان سره د اړیکو په ارتباط او یا د هند سره د اړیکو په ارتباط دا غې د پس د آیا په څه پس بدلون راځي د غواړي چې دا پالیس بدلې کی خپل مخه سم کی په ځای د دې چې د په خوانی چې کوم پالیسي دی هغه ته دوام ورکي ځکه چې دا هغه پالیسي چې په دې باندې اختلافات پیدا شو د سیول او د ملټری د فوج ترمنځ د ادارو ترمنځ دا به هم زغه خبره ده چې دا چې د راشي دي کله کې او د بریفینګ زو شو دا یو شو نه پاس بیا په تلګې چې څنګه دي کوي چې ځان سره او د فوج او د سره یو سالا کې په یو پالیسي باندې مخه تراوان
صحیح او سی کپلندو کې دا هم تاسو ته وای تاسو اوریدونکو ته وای چې امکانات ته چې 15 کال پس پاکستان خارجه وزیر وټا کی ځانله
بالکل د دې امکانات شته زه مو جګړه دام د چې عمران خان په چې څومره دې ملګری دې کې ډېر زیات په دوار کې د خارجي وزارت پاکستان بدلون سر اجی پالیسی سمر د خارجی چا په دای کې کم کم بدون کې کم کم ځای نه کې په کوم کوم بدون سر دا په سمر بدون راځي دا خو به وخت نه معلومي کې چې کله دی کې او خپل پالیسی جوړ روان شي.
صحیح شو ډیر مننه اسماعیل خان سره
مرحبا.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ڈی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټوئیټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
هم خرغلی د پاکستان د عوامي نېشنل پارټي مشران وایي چې سبا ته یې د مظاهرو البته د احتجاجي مظاهرو تابعیان نیولې ده. دوی وایي چې په انتخاباتو کې له دوی سره درغلي شوې ده. په دې شوې چې د سبا به د خیبر پښتونخوا د صوبې په مختلفو ځلو کې د عوامي نېشنل پارټي مشران هر یو په خپل ځلې کې د دغو مظاهرو مشري کوي. نور تفصیل د ارشد مومن په دې رپورټ کې.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر میا ابتهار حسین وای د 15 جولای ټول ټاکنو کې د درغلیو پر ضد به سبا له په هر ضلع کې احتجاجي مظاهرې کوي. میا ابتهار حسین وای ټول ضلعي تنظیمونو یې د احتجاج تیاری مکمل کړی دی.
ضلعو په سطح باندې چې کوم کوم تنظیمونه دي هغه یې علاقو ته مطلب سوال جوابونه کړي، مطلب فندیار خان په 400 کې وي، در خان مردان کی وی زبا چی کمیون پا نوخار کی مخودا سی ار اغم مشر اجی بلور سی بابا پی خور کی مشران با چی کمیون طول پا خپل خپل زلو کی مطلی دا لیل کئی او مطلی تا سفتا چی دا کم الیکشن کی چی کمیون تکی شوی دا او دا اندی شوی دا 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 غی خلاف تی چی من در کم الیکشن مسترد کرده دی لحاظ امون چی کمیون دا دی خلاف احتجاج کو او دا وی چی دا دی خلاف نوی الیکشن وشی
د عوامي نېشنل ګوند لخوا د احتجاجونو دا پریکړه د جمعې په ورځ د پارټۍ تنک ټینک اجلاس کې دو پس شوې وه. د ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي وو پوز الیکشن کمیشن او موقتي حکومت په شریکه د یو مخصوصه ګوند د ګټې لار هواره کړې وه. د عوامي نېشنل ګوند مومندو کاندید نثار مومند وایي د الیکشن کمیشن قوانینو تر مخه ورته د پولینګ ختمېدو وروستو اسناد نه دي ورکړل شوي.
فارم 45 سی دا هیڅ چاته نه دی ورکړی. تاسې یو فارم زما د لاس لاندې راغلی دی چې په هغې کښې تش زما وټ ښودلی دی، بیا باقي لاندې ورته سینونه کړي دي او باقي زه یې خلاف پرېښې ده. ادې دپاره چې بیا وروستو دی چې خپل کار وکړي ګوتې په کښې ووهي. دې سره سره به شپږ څلوېښتم یو فارم دی چې په هغې به د ټولو ایجنټانو نه دستخط اخلي. نو د چا نه دستخط هم نه دی اخیستل شوی او چا ته دغه هم نه دی ورکړی شوی، ځکه چې فارم شپږ څلوېښتم هم چا ته نه دی ښودل شوی. نو دغه د دې لپاره دا ټولې درغلۍ ترکیبونه جوړ کړي وو چې یاره ماښام به بیا دوی دغسې ترتیبونه جوړوي چې ریزلټ به صرف دغه کوي دا اناؤنس کړي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام ګوند لخوا هم د احتجاجونو لړۍ روانه ده او تېره ورځ یې د صوبې بېلابېلو برخو کې په ټول ټاکنو کې د درغلیو پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې وې. ارشد مومند، وایس اوف امریکا، ډیوه، شبقدر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا وایس آف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی او اوزو د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته. د هلته نه وروستي رپورټونه وایي چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اډیالا جیل نه د اسلام آباد یو هسپتال پیمس ته منتقل کړل شوی دی، ځکه چې هغه ته د زړه ناروغي راپېښه شوې وه او ډاکټر د هغه هسپتال ته د وړلو سفارش کړی وو. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین نیخ په نیغه په لاین راغلی دی. ارشد حسین، سلمی شرط وایي په خیر علی.
ډیره مهرباني اکرام صاحب، تاسو مننه.
ارشد حسین صاحب، وروستی تفصیل د دغه سره چې په میډیا باندې هم د نوموړي عکسونه او ویډیوګانې مخې ته راغلي دي چې هغه پیمس هسپتال ته وړلی کیږي.
جی، څنګه چې تاسو ته پته ده چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دا وخت دا اډیالا جیل کې چې د سزا لاندې وو، نو د سحر داسې د هغه پیمس ډاکټران چې کومه کله هغه سره ورغلي وو د معاینې لپاره، نو د هغه ځینې ټیسټونه شوي وو. د هغې په بنیاد باندې هغې سپارښتنه کړې وه چې پخوانی وزیر اعظم دی په سمدستي ډول د اسلام آباد پیمس د هسپتال د زړونو د واک ته شفټ شي. نو دغه ګنګوسي د سار نه روان وو او بیا دا خبرونه هم کره شول. د پنجاب د داخله چارو کم نگران وزیر چې دی، نو هغه دا هم وویل چې یاره هغه به شفټ کوي. نو هغه اوس په درنګ شیبه کې لږ ساعت کېږي چې هغه شفټ کړی شوی دی د پیمس هسپتال ته، او هلته د هغه دا هم ویلي کېږي په داسې راپورونه دي چې د هغه معاینه روانه ده او د هغه دغلته چې کوم موجودګي ده، نو د هغې د حفاظت لپاره هم د سیکیورټی او د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره کلک ګامونه پورته کړي شوي دي. هغه دا وخت شفټ کړی شوی دی، هغلته منتقل کړی شوی دی پیمز هسپتال ته.
او ارشد حسین، داسې رپورټونه هم وو چې ګینې هغه منتقل کېدل نه غواړي، خپل شخصي چې کوم ډاکټر دی هغه په نوموړي باندې زور راوړی چې د هغه هسپتال ته وړل ضروري دي، او د دې تر څنګ د نواز شریف دا وخت سیاسي صورتحال څه دی؟
د نواز شریف ډاکټر چې تاسو کومه خبره کوئ، نو هغه هم دغه غوښتل زما که تاسو مخکېم په تاسو ته په تېره ګړی کښې ویلي وو چې هغه دا غوښتل چې د خپل ډاکټر سره په مشوره باندې چې دی، نو د تګ یا د نه تګ هسپتال ته د منتقل کولو فیصله وکړي. نو ماښام ناوخته هغه سره خپل ډاکټر ډاکټر عدنان ملاقات وکړو، او هغه او د پند ډاکټرانو د یو ټیم سره هغه په امبولانس کې په یو کانوای کې د سخت امنیتي ګامونو لاندې پند هسپتال ته منتقل کړی شو. سیاسي پوزیشن کته سو یادوي نو دا وخت نواز شریف کو په بنیادی طور یو اهدم نشي لرل کوم سزا چې هغه ته ملو شو کوم چې د وزیر اعظم نه ختم شو. نو دا وخت هغه د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند چې کوم په موجوده انتخاباتو کې په دویم نمبر لوی ګوند مخه تراغلی دی نو د هغه یو قائد دی دا هغه یو مشر دی او سیاسي پوزیشن د هغه دغه فورې دی دا چې هم ویل کیږي چې په پینز هسپتال کې چې کوم کله دی شفت کېدو نو ډیر ګڼ په لویان د دغه نواز شریف په لویان
شو هسپتال چې آیا داسې کومې خبرې کیږي چې ګینی نوموړی به د هسپتال نه وروستو کوم خواته بوتلل کیږي یا سیاسي منورینګ یا د هغه درځي کولو یا د آینده راتلونکي حکومت سره د کوم جوړجاړي په حق لباندې څه خبرې په میډیا کې یا خبريالانو ترمنځ کیږي؟
نه دا څه خو سندي ویل شوی او ته پورې نه دا څه ګنګوسي څه خواره دي ځکه چې د صحت سوره د 15 ورځ د نواز شریف دی په هسپتال کې دی وخت په وخت ډاکټران ورزي دا غوښته کب کوي او دا غو معاینه کوي نو دا غي په بنیاد باندې دا فیصله غوښته شوی دا خو اوسه پورې دا قسم څه خبره مخې ته نه دی راغلی چې د دې د معاملې نه بل سیاسي منور یا یو صدا چې دغه کیږي تر اوسه پورې.
سماره ډیر مننه ارشد حسین زموږ سره د خبرو کولو.
او سم ورسیږي مطبوعاتو ته. په نړیوالو مطبوعاتو کې البته په ټولو رسنیو کې پاکستان او افغانستان په اکلت څه ویل شوی دي. زموږ همکار مختار خلیل ورته لنډه کتنه کړې ده.
نن د برتانیې په مشهور ورځپاڼه دی ګارډین کې د پاکستان په عامو انتخابونو کې د عمران خان د کامیابی په حواله یو تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته آیا عمران خان به د پاکستان د خلکو امیدونه پوره کړی شي او آیا عمران خان به فوجي جرنیلان په خپل قالب کې وساتلی شي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی که پاکستان کې د فوجي انقلابونو په تاریخ نظر واچولی شي نو په موجوده حالاتو کې د عمران خان اقتدار ته رسیدل د فوجي غلبې خلاف د عوامي جمهوریت فتح کاری. خدا لوبه داسې نه ده بلکې دا د فوج په ډیره چالاکۍ او مکارۍ تیار شوی یو منصوبه ده چې تر مخې عمران خان دې ځای ته رو رسولی شو. د یورپی یونین د انتخابي سارنوالو بیان دی چې د عمران خان په کامیابۍ کې بېشکه چې د جرنیلانو لاس دی کوم چې نن سبا پاکستان کې د نادیده قوتونو په نوم یادیږي. خو دا خبره نن هم د بین الاقوامي اهمیت ته چې پاکستان باندې به حکمرانی څوک کوي او څنګه به کوي. ګارډین لیکي چې پاکستان او پاکستان کې حکمرانی د اهمیت معامله ده ځکه چې د پاکستان د 40 کروڑ آبادۍ 65% برخه د 1.5 کالونه د کم عمر ځوان نسل دی. پاکستان د پریمانه وسیلو او موقعو ملک دی خو د خلکو د نیستۍ د ناخواندګۍ او د غیر مساواتو له سببه دا ټولې وسیلې قدرتی دولت په تورو تیرو کې پروت دی. مضمون زیاته چې دا هم پاکستان دی چې د غربي ملکونو د داسې مخالفه اسلام پسندو خلکو نه ډک دی چې د سعودي عرب په مالی امداد چلیدونکو جهادي اسلامي مدرسو کې تعلیم حاصل کړی دی. پاکستان نه نن سبا د ترهګرۍ خلاف د جنگ مرکز جوړ شوی دی. د پاکستان د محکمتیا او دفاع یا په دې کې د سکمی راتلو به عالمی اثرات وي. د امریکای پنیست پاکستان د مهی په مثال دی چې لاسو کې ټینګول ګران کار دی ځکه چې د افغانستان نه ختمیدونکي جنگ کې پاکستان د یو نږدې اتحادي او د دورنګ رقیب غبرګ کردار والا ملک دی. هر کله چې د هندوستان ډیرو خلکو ته ایټمی پاکستان نه یو لویه بوګنونکي بلا جوړه شوې ده. ګارډین خپل مضمون کې زیاتوي چې د عمران خان د حکومت کولو هیڅ تجربه نشته په داسې صورت کې به دی د دې کړکیچونو کشالو او د تاریخي بوج تابعیا څنګه کوي. خو د عمران خان د شخصیت یو اړخ واضحه دی او هغه دا چې غربي انداز فکر او جون کې تر ډیره حده پورې بدلون راوستی دی. د په کال 1996 کې د انصاف په نوم د خپلې پارټۍ اعلان په الله د توکل لرلو نه کړی دی او د جون بنیادی مقصد پاکستان نه د بډو رشوتونو نوغې ویستل ګرځولی دی. ګارډین لیکي چې عمران خان خپل یاداشنامه کې د پاکستان په حق لیکلي دي چې د یو اسلامي فلاحي مملکت د منځلي مقصد نه ډیر لري پاکستان د لوټمار او د نورو په حقونو د ډاکو اچولو د سیاست ملک دی. ګارډین اخبار د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې په آکسفورډ یونیورسټۍ کې تعلیم حاصلونکي عمران خان نن سبا د غربي ملکونو د فارغ التحصیل حکمرانانو سخت دشمن دی، خو د انتخابونو ګټلو نه پس د زیارت په ورځ د ګټې په خپل لومړي تقریر کې د روغې جوړې او قامي اتحاد خبرې وکړي. په دې د ناقدین ډیر حیران دي. عمران خان په دغه تقریر کې هندوستان او افغانستان سره د خوږو تعلقاتو جوړولو وینا وکړه. عمران خان دا مقصدونه حاصلی یا نه، خو دا وخت دته د ټولو نه اهم کار ملک کې د قلاری او اتحاد ساتلو پروت دی. بلخوا د پاکستان فوجي جرنیلانو تل د ملک خارجه او دفاعي پالیسۍ ځان سره ساتلی دي. دوی ته په تون ټپول د خپل اقتدار نه لاس په سر کېدل، بلکې بعضو موقعو کې خو د خپل جن نه لاس وینځل دي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. په پاکستان کې د انتخاباتو وروستو اوس د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ یا کرنسۍ ارزښت څه حد پورې مستحکم شوی دی او د په پاکستان کې اوس 125 روپۍ ته رسیږي، یعنی یو ډالر په 125 روپۍ باندې دی. ځینې اقتصاد پوهان وایي چې د دې وجه پاکستان سره د چین د 2 اربع ډالرو ژمنه او د انتخاباتو د کړکیچونو نه راوتل دي. نور حال پې د مردان نه د ریډیو خبریال ریاض حسین په دې رپورټ کې راکوي.
په ملکی سطح د عامو ټاکنو نه وړاندې د روپۍ په مقابله کې ډالر 130 روپۍ ته رسیدلی و، خو د انتخاباتو وروستو ډالر 6 روپۍ راکم شوی دی. اقتصادي ماهرین وایي د ټول ټاکنو نه وړاندې د سیاسي اړې غړي په وجه د ونډو کاروبار هم د غیر یقیني صورتحال سره مخ و، چې لکه بلې د روپۍ په قیمت هم اثرات پریوتی و. اگر چې د پاکستان تجارتي خساره زیاتیږي او غیر ملکی زر مبادله ذخیره نور هم راکم شوی ده، خو پروفیسر زلاقت خان وایي بنیادی وجه د چین لخوا پاکستان ته د 2 اربع ډالر ورکولو جمنه ده او په اقتصاد باندې د خلکو اعتماد بحال کېدل هم دي.
پر امن الیکشن انعقاد او خلکو دا اعتماد بحال کېدل او وجه باندې دا پرایس چې کم دی نو هغه کم شوی دی، او یو بل غټ وجه چې کم ده نو هغه دا هم ده چې پرون چاینا دا اناؤنسمنٹ کوئی کرنسی دې روپیا قیمت کې دې کم د پاره پاکستان ته چې کم دی نو 2 اربع ډالر ورکو، په هغه کې بیا پرون چې کم دی 1 ارب ډالر چې دی نو هغه سٹیٹ بینک آف پاکستان ته ٹرانسفر هم شو. نو دا یو ریزن دی چې دا ډالر په سپلای کې چې کم دی نو هغه اضافه شو.
د جمعې په ورځ په پرانستې مارکیټ کې ډالر یو سل شپږیش روپۍ نه 120 روپۍ پورې خرڅېدو، خو نن د چوټې په ورځ په پرانستې مارکیټ کې ډالر 102.5 روپۍ اخستی شي او 125.5 روپۍ خرڅېږي. ماهرین دا هم وایي په پرانستې مارکیټ کې د انتخاباتو وروستو خلک یو غیر یقیني صورتحال سره مخ دي او دا یې څرګندېږي چې د ډالر بیا نوره هم راکمه شي. په مارکیټ کې د ډالر سپلای هم زیاته شوې ده او د دې له کبله د ډالر بیا په لاندې راځي. اگر چې په پرانستې مارکیټ کې د انګلینډ د پونډ بیا 1.75 روپۍ نه در اكو ده شوی او د سعودي عرب ریال هم خپل قیمت 1.15 روپۍ برقرار ساتل دي. په پاکستانی مارکیټ کې د ډالر بیا په خطر راتلل ارزي خود لیکيږي. د پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ خساره د 3 بلین ډالر نه زیاته ده او غیر ملکی زر مبادله ذخیره پر ریکارډ 9 بلین ډالر تر اكو ده شوی ده. پروفیسر زلاقت خان وایي پاکستان سره بل لار نشته چې قرضې واخلي، او هغه بل خبره ده چې راتلونکي نوي حکومت د خلکو نه د چندو ورکولو غوښتنه وکړي.
د ټول د پروډکشنز چې پاکستان به دوباره آی ایم ایف پروگرام ته ځي او آی ایم ایف نه به قرضه غواړي چونکې دا پریشر اوس هم ډېر دی نو زما خپل دغه دا دی چې دېن علاوه بله څه چاره نشته ځکه زموږ امپورټ ډېر زیات دي ایکسپورټ چې کوم دي نو هغه ډېر کم دي او د دواړو په منځ کې هغه ډیفیسټ یا خساره چې کوم زموږ په کرنټ اکاونټ د هغې په وجه ډېره زیاته ده کم پروګرام چې کوم دی نو په هغې کې دا هم شته چې څنګه پخوا یو قرض اتارو سکیم نواز شریف شروع کړو د عمران خان حکومت پاکستان لپاره دا قرض اتارو سکیم شروع کړي
د پیسو د بدلولو کاروبار کوونکي وایي په مارکیټ کې د ډالر د اخستونکو تعداد راکم شوی دی چې په ځای توګه د کاروبار کوونکو دننه غیر یقیني صورتحال ښایي او په پرانستې مارکیټ کې د ډالر تجارت هم بند کړی شوی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د افغانستان صدر محمد اشرف غنی وایي چې د اداري فساد، بې عدالتۍ او د زورواکانو په وړاندې به قانون خامخا او یو شان تطبیق کیږي. هغه وویل چې د قانون او د عدالتي ادارې دا مسؤلیت دی چې د ټولو پر وړاندې آئین یا اساسي قانون یو شان ته تطبیق کړي. په دې اړه ښاغلی غنی دا خبره د اداري فساد پر ضد د منبر غږ په نامه د علماو یو کانفرنس ته په کابل کې وکړه. نور تفصیل د حقمل روان په دې رپورت کې.
جمهور رئیس اشرف غنی د اداري فساد پر ضد د منبر غږ د علماو د کانفرنس په دویمه ورځ ولسته په وینا کې ویلي، قانون ماتونکي هیڅوک نشي بخلی او قضایي ادارې مسؤلیت لري چې د دې فساد پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي او د عدالت د پلي کېدو لپاره قانون د افغانستان په ټولو وګړو او د دولت په مقاوماتو یو شان پلی کړي. نوموړي ویلي د دې فساد او فتنې پر ضد خاموشي روانه ده او ویلي دي چې دا یوه ستره جفا ده او د دې پر ضد موږ ملي او دینی مسولیت لرو چې پر ضد به مبارزه کوو. نوموړي ویلي د افغانستان ټول وګړي په فساد کې ښکیل نه دي بلکې د هغې یوه برخه په اداري فساد، د ملکیتونو په غصب او د قانون په ماتولو کې ښکیل دي، خو پر ضد به یې جدي مبارزه ترسره کیږي او هغه کسان چې له قانون څخه سرغړونه کوي هیڅوک یې د بخلو حق نه لري.
عظیم ولسته دا ملت فاسد نه ده، یو اقلیت د دې ملت فاسد ده. علمای کرام د دې افغانستان فاسد نه دي، ځوانان د دې افغانستان فاسد نه دي، میرمنې فاسد نه دي، مشران فاسد نه دي، یو ډله او اقلیت ده، د دې اقلیت باید مخنیوی وشي.
همدار از دی علماو سر ترسری شورا مشر قیام الدین کشاف دی اداري فساد پر ضد لا دینی علماو دی ولسونو څخه غوښتنه وکړه چې پر ضد به یو موټی شي ترڅو په افغانستان کې دی عدالت او قانون دی پلی کېدو لپاره لار هواره شي.
د خدای په خاطر د دې مفسدینو، د دې جبارانو، د دې خاینانو، د دې غاصبانو، د دې ظالمانو احترام خو مه کوئ، نورې مزړه ورکوئ، حوصله بل وړوئ، مه هڅوئ فساد ته، منځوي کې په دا ټولنه کې مه ساتئ ارتباط ورسره. احترام ور نه دي دا چې خدای ته محترم نه یې تاسې ور احترام کوئ. زه غږ کوم په لوی څارنوال د افغانستان، زه غږ کوم په قاضي او محکمه د افغانستان چې بې درېغه بې وي
دی یادونه ورده چې په لومړی ځل په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د منبر غږ تر عنوان لاندې د علماو کانفرنس چې څلور دیرشو ولایتونو لسګونو دینی علماو پکې برخه واخیسته تیره ورځ پیل او نن یې په اعتمادیز پریکړه لیک کې له حکومتي ادارو ولسونو علماو څخه غوښتنه وشوه چې اداري فساد پر ضد یو موټی شي او خپله مبارزه د اسلامي مسؤلیتونو له مخې پیل کړي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیو ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. یو امریکایي وتلې برسپانې په خپل یو رپورت کې ویلي دي چې د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ تیر کال چې کومه تګلارې د افغانستان د پاره جوړ کړې و په هغه کې دا یو خبره هم و چې د لرې پرتو سیمو نه افغان ځواکونه خارونو ته راولي چې د خارونو امنیت ټینګ وساتي. خو د افغانستان حکومت ویلي دي چې د ملک دننه تګلارې او د ځواکونو بیلابیل ځایونو کې پر ځای کول د دوی خپله آزاده فیصله به وي. خو دا خبره هم کړې ده چې د خارونو امنیت ټینګ ساتل د دوی ترجیح ده. نور حال پې د وایس اف امریکا رپورټ کې تاسو زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
امریکایي مطبوعات وایي د صدر ټرمپ انتظامی افغان عسکرو ته امر کړی چې د هیواد لرې پرتې سیمې د پریږدي. د امریکا وتلی اخبار نیویارک ټایمز د درې نامعلومه امریکایي چارواکو له خولې وایي افغان او امریکایي عسکر د کلیوالي سیمو نه خارونو ته منتقل کول د صدر ټرمپ د هغه پالیسۍ یوه برخه ده چې کال وړاندې د افغانستان د جګړې په اړه وړاندې کړې وه. چارواکي وایي د دغې نوې تګلارې مقصد دا دی چې په لرو پرتو سیمو کې افغان او امریکایي عسکر د طالب وسلوالو د بریدونو نه خوندي وساتلی شي او د کلیوالو سیمو په ځای په خارونو کې امنیت ته زیاته پاملرنه وشي. مطبوعات وایي د افغانستان د لرو پرتو سیمو نه د عسکرو راویستل د دې حقیقت منل دي چې د امریکا پلوي افغان حکومت د هیواد په کلیوالو سیمو کې خلکو ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلی دی. په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محب د دغې خبرې سره مخالفت وښودلو چې ګنې افغان او امریکایي عسکر د هیواد لرې پرتې سیمې طالبانو ته پرېږدي. نوموړي په یو ایمیل کې ویلي د دغې نوې تګلارې مقصد دغه سیمو نه راوتل نه دي بلکې لومړی د خارونو او بیا وروستو د کلیوالو سیمو امنیت ته پاملرنه کول دي. د هلمند د ایالتي شورا غړي محمد کریم اتل د دغه تګلارې په اړه ویلي خپل اولس په داسې حال کې پریښودل د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده. هر څه افغان مشران د دغه فیصلې نه خوشبینه نه ښکاري. پخوانی امریکایي جرنیل پال ایټن وای دغه فیصله د هوښیارۍ یوه فیصله ده چې دې سره به د افغان او امریکایي عسکرو ځاني زیان هم راکم شي او افغان حکومت ته به د طالبانو سره د خبرو اترو یوه سیاسي موقع هم په لاس ورشي. د افغانستان دفاعي چارواکي اندېښمن دي د کلیوالو سیمو نه د امریکایي او افغان عسکرو د وتلو وروستو په دغه سیمو کې پولیس دومره توان او تربیه نه لري چې د طالب وسلوالو مخه ونیسي. د بدغیس ولایت د پولیسو پخوانی مرستیال مشر غلام سرور حیدری وای میاش وړاندې چې افغان عسکرو کومې چک پوستې خالی کړې وي هغه وسلوالو نیولې دي او دغه بیرته اخیستلو کې به موږ په سونو پولیس قرباني کوو. د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای د شمیرو تر مخه د افغانستان څلورمه برخه خلک په خارونو کې ژوند کوي او درې برخې په کلیوالو سیمو کې په څارو ساتلو او کار کاروند خپل گزاران کوي. د افغانستان د بیا ودانۍ د ادارې سیګار شمیرې وایي د افغانستان په 1401 کې 231 د حکومت د ولقې لاندې دي او 180 د طالبانو په قبضه کې دي او باقی پاتې 119 ولسوالۍ لانجمنې ګڼلی کېږي. د صدر ټرمپ انتظامیه له ډېره وخته راهسې غواړي چې په افغانستان کې روانه جګړه ختمه شي او ډېر په زړه ماتې یې د دفاع د وزیر جیم میټس په غوښتنه نور 400 امریکایي عسکر افغانستان ته استولي دي چې دغه اوږد جنگ وګټي. د صدر ټرمپ انتظامیه خپل یوې وتلې سفارتکاري ایلس ویلس ته په وروستیو کې ویلي چې د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې اترې وکړي. دوه طالب مشرانو هم د نوم نه خودلو په شرط د خالی په ورځ د دې خبرې تصدیق کړی دی چې هفته وړاندې د امریکایي چارواکو سره په قطر کې خبرې اترې شوې دي. سړونکو وایي که رښتیا د خبرې اترې شوې وي نو دا به د افغانستان په اړه د امریکا په پالیسۍ کې لوی بدلون وي او د افغانستان نه به د امریکایي ځواکونو د وستلو لپاره د یو پل کار وکړي. امریکا دا وخت په افغانستان کې 14,000 عسکر لري چې زیاتره پکې په خارونو کې میشتي او ډیر کم پکې په لرې پرتو سیمو کې د افغان عسکرو د تربیت کار کوي.
په پېښور کې ترکانان یا نجاران وایي چې د دوی کاروبار سوړ شوی دی. دا ځکه چې له یوې خوا خلک اوس د اوسپنو او نورو شیانو نه جوړې دروازې او کړکۍ اخلي، او له بله پلوه دا چې د پاکستان د نخترو بیه لوړه شوې ده. په پېښور کې د ډیوه خبریال داود جبرخیل د یو ترکان یا نجار سره مرکه کړې ده چې په ګډه یې سره اورو.
تیرو محترمو اوریدونکو، کم چې د نجاری یا د ترکانۍ کاروبار والا خلک دي، دغه وایي چې مخکې به د بهر نه ډیر زیات نختر راتلل، خو اوس نختر ډیر زیات کم راځي. د نن سبا چې کمې دا د سټیل انور ډیوریکیشن والا گیټونه، دروازې، الماری دي، د دیو استعمال سره هم د دوی په کاروبار باندې ډیر زیات اثر سوی دی، او پاکستانی نختر چې دی هغه ډیر زیات کم استعمالیږي. په دې حکلم یو ترکان یا نجار سره خبرې اترې کړې، راځئ چې په شریکه سره واورو. څونه وخت نه ترکانۍ کار
کوي؟ کمونو واریو شی ارزان او اوس کم دین واریو شی ورسته ورته غنانی کی د مونږ لارګه چې کم دا بار ملکه راتلو دا مخکې 115 کې ملاوي دونن سبا چې 150 160 او 170 ته خوښ روانه
مخ کم یو نختر
بار ملکه نندر ریپورت او وطنې چې کم دې زمونږ د ملک 4500 کې 5000 کې فوټ دی نو هغه سګنی شي استعمالولې
نه ولې ګران دی او بارانه ارزان دی
نو ولا بدی بس ټیکسونه زیات دي
پکار وای چې بارانی منی بل ټیک زیات وای چې بار نه راته دن چې کم د پاکستان هغه ګران دی
دا خو زمونږ د مشرانو کار دی ځاګه بار ملک د زلخه کوي او د وطن لږی د زلنه خ کوي ځکه چې هغه ایګ ورته سناسه ملاویږي او دیګ ورته ملاویږي بر
خبره نه ده که پاکستانی ده
پاکستانی ده
پاکستانی خدای نو زکه خو ګرانم ده
دا خبره خو سیده جو خو پاکستانی ده خدای کې چې دغه ورته به کمی کنه دا ورته کمی بار ملکی کې ورته پیدا زیاته
دا کوم سټیل والا ګټو نه راغله الماری راغله دی راغله دی سره تاسو کاروبار سونه متاثر شوه دي
سرجی دي خو زمون کار ډیر متاثر دغه شوه دي ځکه چې لږی کار سی وو کم ده لږی کم ده مار سره چې کم ده کارته منډه و
بار نه تاسو ته کم د نختر لرګی راځي هر تر راځي خار نه دلته تاسو راوړی
شروع جنگ نه کراچی نه شروع جنگ تر شروع جنگ نه بیا موږ کم دې ترکانه نه ورو
نن سبا د سفیدار شو نختر شو په دې کې بیا خلک زیات کم استعمالي
مزم به بازار کې خو کم دې سفیده زیات استعمالي دا 400 دینه راځي هر جبې نه
دې ریټ خو بګران شوی نه
دا مولا چې خو خطو ځکه چې دا مخ کې 15 روپے پټه وو چې کم دې 30 35 کې دا 2 انچ پټه تاسو چې په بیا به وو چې کم دې 120 170 تر راځي انچ تخته
هر چې راسه او ماخام کوړه زه د کرایوزي او کنه کاسې ټیم پاسې ده کوي
سر دې دا خو نه مشکله ده که چې نوزي خو مانن اله 400 روپے غړي بس
په دې 400 کې به دکان خرچه مې
ده به دکان خرچه وزي نه به پور به دومره کیږي ځاسه به تګرا تک
دا ولي وجه څه شي
نه بس کارونه بندي کنه زه خلکو زړه نه خ کوي کنه سر درم فتلې بس کار ډالر روغور دي کې شي به کارونه روان
څنګه لکه دلته کتا سو یو گیټ چاله جوړوي دا د نختورنو یا د سپیدارو نو هغه کم سټیل والا گیټ سي دغه پر ریټ کې فرق وي
ریټ کې زموږ خو 6500 7000 کې دروازه غورځي کی
واغه
نیم زره 3000 سلور زره ساده پورې خبره
ده لکه دې 10 مساسر شوي
ساده پورې خبره ده خا ساده ری بیا ګران دي چار ځان ساده ری بیا ارزه
مستری خان استاد ډیوی ریډو سره خبرو کول ډیره زیاته مننه کور وته
خو کورم بابا
داود چبارخیل وای صاف امریکا ډیو رادیو پیښور
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د داود جبارخیل خبرې ته اترې تاسو واوریدلې او اوسو د بلوچستان صوبی اړخ ته چې هلته کې هم د انتخاباتو وروستو سیاسي هلې ځلې او جوړجاړي روان دي د بیلابیلو پاټو ترمنځ حکومت په څوک جوړوي زموږ سره د کویټې نه د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور نیخ پنیغه پلاین راغلی دی سمسور صاحب تاسو ته سلمی شوی په خیر علی حمید سمسور صاحب تاسو ته سلمی شوی په خیر علی فکر کوم د دې سره زمونږه رابطه څه ټیکنیکل مسلې لکبله رابطه لا اونې شو لخم کوشش کو تاسو ته بمونږه د پیښور حال هم وړاندې کو چې هلته کې سیاسي هلې ځلې روان دي خو په بلوچستان صوبه کې تحریک انصاف د پنجاب او یا د خیبر پختونخوا پرنګ سټونه نه دی اخستی د غلطه بیلابیلې پارټۍ د هغوی چې کومه شمیره د هغه مختلفه ده خو حکومت په څوک جوړوي لږو شبو کې به دا منګه تاسو ته وړاندې کوو. په سند کې هم کو اوکته شي نو پاکستان پیپلز ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي او هغوی په دې پوزیشن کې دي چې هلته صوبایي حکومت جوړ کړي. د دې ترڅنګ په پنجاب کې که څه هم مسلم لیگ نون ګوند د پاکستان تحریک انصاف نه صوبایي اسمبلی سیټونو کې وړاندې دی، خو بیا هم پاکستان تحریک انصاف وایي چې دی به په پنجاب کې حکومت جوړوي. تر اوسه پورې دواړه امکانات موجود دي چې څوک په حکومت جوړوي، ځکه چې دغلته آزاد امیدواران هم دي او د دې ترڅنګ د مسلم لیگ قاف ګوند ځینې امیدواران داسې ښکاري چې د تحریک انصاف سره هغوی جوړجاړی وشي، خو تر اوسه پورې هغې باندې هم خبرې اترې روانې دي. په خیبر پختونخوا کې ظاهر خبره ده اکثریت ته پاکستان تحریک انصاف سره دی، هغه اړخ ته به لږو شیبو کې ځو، خو بیرته ځو بلوچستان ته. زموږ سره همې سمسور نیخ په نیخ پلان راغلی دی. سمسور صاحب تاسو سلمو شو په خیر علی
ډیر مننه کور یو دان.
سمسور صاحب دا وخت د حکومت جوړولو څه تیاری روان دي او کومو ګوندونو ترمنځ خبرې کیږي؟
بالکل، په بلوچستان کې ځینې څنګه انتخابات وسو، د کومې نتیجې چې دي را بشپړه سولې، لاغه وروسته چې دي د انتخابات لپاره په شدید ته مختلف سیاسي ګوندونو ستیاغه خپل حلې ځلې پیل کړې دي. په صوبه کې چې دي هغه سیاسي ګوندونو چې هغه په تیر حکومت چې دي کوم جمهوري حکومت او چې دغه خلاف د کوم د غره وړي او جمهوري حکومت یې ختم کړی، او په هغه کې چې دي ټول سیاسي ګوندونو چې دي هغه سیاسي ګوندونو دلته ډېر اکثریت ترلاسه کړی. ستر ټول لمخه بلوچستان عوامي پارټي دا غي 15 چوکي سی هغه ګټلې دي، نو هغه سی دي هغه اوس خپل حل ځل سی دلته پیل کړی دي. دوی دلته نن پرون سی و درې آزاد کاندیدان واغل دوی سره ملګری سو، نن عوامي نېشنل پارټي سی دلته په بلوچستان کې دا غو درې کاندیدان واغل سی دوی نن د دوی حمایت وکي بشپړه، او دا ډول بی ان پی منګل سی دا غو یدا ویل سی مشکل د اعلی وزیر لپاره سی د خپل ټاکنې کو خو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډله سی کوم د ایم ایم ای سی واغل کږي چې دلته یو شامل ده. هغه له تر اوسه پورې بشپړه سدي په دې باب باندې خاص خبره چې مخته نه ده کړی شي په حکومت کې ګډوډي یا به دوی اپوزیشن ته دي، خو علي زل چې دي هغه روان دي داسې معلومه دي چې کوم بلوچستان عوامي پارټي ده هغه چې دي د خپل د اعلی وزیر لپاره سدي د جام کمال خان نوم چې دي هغه ټاکلی دي، نو اوس چې دي دوی چې دي آزاد کاندیدان هم راغلي دي او دا یې ویلي دي چې دلته د تحریک انصاف کوم څلور شتون ترلاسه کړی دي، هغه هم د دوی حمایت کړی دي. نو دا ښکاری چې دلته بلوچستان عوامي پارټي چې هغه به کېدل چې دلته د حکومت لپاره شي جوګه به شي او حکومت به دوی جوړ کړي.
ډېر مننه حمید سمسور صاحب. مونږ ته د بلوچستان د صوبایي حکومت جوړولو په حق لباندې د تفصیل راکولو ډېر مننه تاسو.
قدر منو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو په بلوچستان کې د صوبایي حکومت د جوړیدو په اکله زموږ د همکارانو محمد اکرام او د سمسور خبرې واوریدلې، تاسو یې معلومات درکړل. د خبرونې په دې برخه کې به ورشو د خیبر پختونخوا صوبې ته، او هلته به د صوبایي حکومت د جوړیدو په اکله تاسو ته معلومات درکو چې صوبایي حکومت په جوړیدو دی څه پرمختګونه شوي دي، او د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې څه سیاسي بدلونونه راغلي دي. دا وخت له پېښور نه موږ سره د ډیوه خبریال حمیدالله په لین کې دی او تاسو به تازه حال در څرګند کړي. ستړي مشي په خیر راغلی حمیدالله صاحب، که تاسو اول دا وایسئ چې په خیبر پختونخوا کې د صوبایي حکومت د جوړیدو په هکله تر اوسه څه پرمختګونه شوي دي، څه داسې نوې خبر ترلاسه شوی؟ موږ داسې واورېدل چې ګنی د تحریک انصاف ګوند د وزیر اعلی په اړه یو فیصلې ته رسیدلې چې څوک به د خیبر پختونخوا وزیر اعلی، دا خبره سمه ده؟
جی، په واسه دی خدا چې دا چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په حق باندې
پری تیر دو ورځو کې د ګوند دننه چې څومره ګروپونه دي یا څومره ډلې دي هغوی د عمران خان سره په تکرار سره ملاقاتونه کړي دي. خو تر اوسه پورې چې کوم دا اوازې دي له مختلفو ګروپونو کې چې کوم مشران دي هغوی وخت په وخت باندې د خپل مطلب پر کوم دغه چې کوم تیر وزیر والا دی هغه په خپل ویلي چې دوی به وزیر بار بار دا خبره کړې ده. خو بیا د نورو چې کوم د ګوند مشران دي دا وی خاص کر له عاطف خان چې کوم د مردان دی او د تیر حکومت کې د ثانی تعلیم وزیر نو وی هم دی او سرکار د کینډیډیټ په دوري په توګه باندې مخ تر راغلی جوړ نیوی به وزیر لای د اوس پورې یو غونډه چې کوم نن مازیګر مې یو غونډه شوې ده دغه د دلی دی په دې کې وځ دا وخت په واسه یو هغه غون یو هغه ډله چې د پولیس کټ مرګیته کوي او هغه پای کې شوکت ترين چې کومه ډله هغه پکې دا وي چې دا یو زور سره دی د وکال سره دی او دې دی وزیر الله شي بل یو ډله چې کوم دا هغه دا غواړي چې یو نوجوان قیادت تی وي ویژنري قیادت تی وي او هغه دیو کې او دا وي دا تور دی چې پر کټک چې کوم دی هغه د تحریک انصاف سره ډیر وفادار نه دی نو دا دواړه ډلې دي او زیاتره دا وایي کېږي چې په ګوند کې دې شعار خبره چې کوم د عاطف خان په حق کې ده هغه پرې ویل شي او هغه خبره باندې عمل وشي او خو تر اوسه پورې تحریک انصاف لا په دې خبره باندې څه پخلی کړی نه دی.
یو بل خبره حمید الله صاحب یو بل خبره انتخابات تیر شول او نتیجه هم تر ډیره هدا پوری اعلان شولی اوس دغه کسان چې صوبایي اسمبلی ته د خیبر پښتونخوا کامیاب شوی دي دوی به څه وخت خپل شوکې نیسی څه وخت به دغه صوبایي اسمبلی نوی صوبایي اسمبلی پرانسل کیږي
میو راځي تر اوسه پورې د صوبایي اسمبلی اجلاس سره وختل شوی نه دی دا د گورنر پر لخوا راوختل کیږي دا فکر چې د اگست په لمنه ونه کې دا اجلاس وشي یا چې کوم د وزیرانو دغه چې کوم نه تاسو مو بیان کیږي چې دا د پاره چې لګیا وای راي کیږي نو هغه په سوله سم د پاندې لاغې په دغه فوښه کې چې ټول شي خدا چې ګورنر د سمرې لاله شي دا به کېږي خدا به خبر به تاسو په صبح کې وایم چې کوم مخالف ګوندونه دي دا وي هم د احتجاج کمپاین چې کوم دی روان دي سبا په صبح کې عوامي نشته ګوند چې د درغلو په انتخاباتو کې کوم او تور دې دغه پرځت باندې په ټول صبح کې سبا احتجاجونه راغوښتي دا شان جنوري کوم پاتې دی او کوم د خپل احتجاجونه چې کوم دی هغه په دوام سره کوي زې په باندې د کاندیدانو په شخصي توګه هم احتجاجونه راغوښتي نو زه اوس پورې چې کوم او صورتحال دی خدای دې چې او کولمبیا باندې په صبح کې داسې کیږي چې یو سیاسي ګوند هغه یو ډېر واضح اکثریت هغه سره دا یو نه زیات یو کم څلو ممبرانو چې کوم د صبح یې اسمبلی پای کې دا وټنه راځي دینو په تاریخ انصاف ته دا حکومت جوړولو کې څه مشکل نشته او چې کوم د حکومت سازه او پروسه ده هغه باندې په دغه سره لاوي ته په پاسانه سره په دغه بزي او دا ګمان دي چې دا اگست پر باندې اونۍ کې دا اسمبلی اجلاس راوځي شي
نو دوی خو خپل حکومت جوړوي خو اخوا ته تاسو د دغه احتجاجي مظاهرو یادونه هم وکړه نو دغه احتجاجي مظاهری چې د بیلابیلو ګوندونو لخوا په لار چول شي او سبا د عوامي نېشنل پارټي مظاهری هم په مختلفو ځلو کې بوي دغه مظاهری څومره اغیزناک وي څه تاثیر بلري آیا کومه نتیجه بر لاس راوړي دوی کنه
اکثر دا سوي چې تر څو پورې دا تر اوسه پورې د متحده اپوزیشن دا په پښتونخوا کې په شریکه جلسه یا احتجاجونه نه دي کړي په مرکز کې تمام سیاسي ګوندونو او یو ای پی سی کړه دا مشترکه راغلي دي چې پای کې دا وي تر اوسه پورې په احتجاج په توګه باندې لا څه شوي هم نه دي دلته هم زیات چې کوم ګوندونه دي یعنی د جمعې په ورځ باندې جمعیت علماء اسلام پر زمان غو احتجاجونه وکړل سبا له عوامي نشتر غون کوي یو مشترکه د احتجاجونو یو لړۍ هغه تر اوسه پورې په دې باندې د اپوزیشن ګوندونه چې ټول ګوندونه د درغلو تورن لګي خو لا موافق شوي نه دي په تیر حکومت کې هم داسې قسم احتجاجونه چې کوم دي عمران خان په تواتر سره وکړو خو هغه هم ناکام شوي وو چې هغه پای وخت کې دا ایوه حکومت چې کوم دی هغه اونړي یا راوړل دي په احتجاجونو په لاره باندې یو غیر استحکام پیدا کېدل شي حکومتونه چې کوم دي غیر مستحکم کېدل شي خو بیا په صبح کې چې داسې یو مضبوط حکومت راځي چې هغه بالکل اکثریت لري هغه ته د اطلاعاتي ګوند ضرورت نشته نو د احتجاج په توګه باندې دا غره نه لول دا به ګرانه
ډیره مننه د ډیرو معلوماتو نه چې د خیبر پښتونخوا د سیاسي وضعیت په اړه مونږ ته راکړه حمید الله صاحب په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم تاسو سره رپورټونه ولرو. ژوند یې اوسئ.
ګران اوریدونکو هم په دې باندې زمونږ د دې ټلویزیون خبرونه سر تر رسیدي. زه محمد اکرام
او زه احمد فاضلمی
د خپل پروډوسر محمد عالمگیر انجینرانو جان او زبیر سره تاسو نه اجازه غواړم. الله پامات.
خواهش.